سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مقام او بجيدي سموک د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته څنګه شوې ده شو د پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي او د پروګرام موضوع مو مرختاری یا فارمداری ده چې څنګه خلک کولای شي چرګانو ساتي او څنګه دغه لغوخي او هګیو ګټه پورته کړي. که چېرې تاسو غواړئ په دغه پروګرام کې ګډون وکړئ زه تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم 00 2 2 4 4 داس موږ د واتس اپ شمیره ده. د خبرونو وروسته تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ ووهئ او له متخصصینو وپوښتئ چې څنګه تاسو کولی شئ چرګان وساتئ او له هغې ګټه پورته کړئ. همدارنګه خپلې تجربې هم له موږ سره شریکولی شئ. اوس د دې ساعت خبرونه د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره راغلي. په 2023 کال کې ممکن تر 109 میلیونو زیاتې نجونې او ښځې په ټوله نړۍ کې له ښوونځیو پاتې شي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی پکې ویل شوي دي د پوهنې، روغتیا او کارموندنې په برخو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د ژور تبعیض له کبله ملګري ملتونه نه شي کولی تر 2030 کال پورې د جنسیتي برابرۍ هدف ته ورسیږي. دا راپور د ملګرو ملتونو د ښځو او د اقتصادي او اجتماعي برخو لخوا په ګډه چمتو شوی دی. وړاندې راغلی دی د نړیوالو له هڅو سره سره دوی په نړۍ کې مساواتو ته د لاسرسي په برخه کې پاتې راغلی دي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په ځلونو د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې پرېږدي افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو ظاهرا ویلي د ښځو د زده کړو مخالف نه دي، خو د دوی په خبره په اوس وخت کې ښځو د زده کړو لپاره شرایط مساعد نه دي، خو بیا یو شمېر دا یوه پلمه بولي او ویره لري چې طالبان د خپلې تېرې واکمنۍ په څېر یو ځل بیا پرېږدي چې افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې بشر ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې نن جمعه خپور کړی ویلي طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو او نجونو بې برخې کول دي. د بشري حقونو په څار سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مشر الزابت اینوانس ویلي له عامه ژونده د ښځو او نجونو د حذفولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکي چلند نړیوال پام ځان ته اړولی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی او په وروستي مورد کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغانو میرمنو سره د سواد په زده کړه کې مرسته کوي. د ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایک شبکه کې لیکلي دي دوی هڅه کوي بې ځایه شوې افغان میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده او پر ځان باور ترلاسه کړي. دغه ادارې د یو زده کوونکي ویناوې هم خبرې کړې دي چې ویلي دي سواد ماته هیله راپخي. نن د سپتمبر میاشتې اتمه د سواد نړیواله ورځ او له 1980 کال راهیسې هر کال د سواد د ودې او پراختیا لپاره په بیلابیلو شعارونو د ورځ لمانځل کیږي. شمالي کوریا نن ویل چې د څو کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپټل جوړ کړی دی چې اټومي حمله ورڅخه کېدل شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغو د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف حیاتي هڅه وکړله. د شمالي کوریا دولتي اژانس د خبر له مخې دغه اوپټل د اوبو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغولو لپاره ډیزاین شوی، خو دا یې نه ده مشخصه کړی چې څو مزایلونه لیږدولی شي او توغولی شي. بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښودلی دی چې دغه اوپټل دی همغسې چې شمالي کوریا یې وایي ښایي کار ونه کړي. او د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. دولتي رسنۍ او د چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې دغه پیښه پرون ماسپښین د چین د شمالي سیمې انر منګولیا په یو شرکت کې شوې ده. راپورونه وایي ګڼ کسان د ګازو د لیک کېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې غورځېدلی دي. حتی کسان ځای پر ځای مړه شوي دي. یو تن د ټپونو له کبله سا ورکړې ده او یو د یو بل تن مړی وروسته موندل شوی دی. د رسنیو راپورونه وایي چې په دې باب چې دغه پیښه څنګه رامسته شوې ده څېړنې پیل شوې.
د ژوند رنګونه
بیا مهم سلام ومنی ستړي مشي د ژوند رنگونو پروګرام دی. په دې پروګرام کې زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسي قربانی. لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه، نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې موږ او تاسې په کورونو کې څه ډول کولای شو چرګان وساتو، څنګه یې ښه روزنه کولای شو، او د دې تر څنګ د چرګانو غوښه او هګۍ که موږ غواړو چې په بازارونو کې خرڅ کړو څه ډول ورته بازار موندنه کولای شو، او څنګه د دغې له لارې موږ پیسې ګټلی شو. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. په پروګرام کې سره متخصصین هم شته، د دوی نظرونه به واخلو او د دوی تجربې به هم له تاسو سره شریکې کړو. خو تاسې هم کولای شئ چې پروګرام ته موږ ته زنګ ووهئ او که چرګان ساتئ موږ ته ووایئ چې څنګه مو چرګان ساتئ، څنګه یې رالویوئ، او په بازار کې مو ورته ځای پیدا کړی دی که نه. زموږ د واټس اپ شمیره ده 00 420 12 24 شپږ سوه یو. دا زموږ د واټس اپ شمیره ده. تاسې راته زنګ ووهئ، خپلې تجربې راسره شریکې کړئ. په پروګرام کې راسره نن میلمانه هم شته، د مرغدارۍ د تولید او پروسس د اتحادیې مشر معروف ظفر، یو تن فارمدار، او د اتحادیې د رهبرۍ غړی محمد اسماعیل ناصری، همدارنګ د فارمدارۍ د برخې متخصص انصار الله بختانی، د جلال آباد د مرغدارۍ د اتحادیې مسؤول او متخصص ډاکټر محمد خالد مومند دوی سره په پروګرام کې دي. موږ سره همدا شیبه په پروګرام کې محمد خالد مومند دوی وصل دي. مومند صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. مومند صاحب، که تاسو راته په پیل کې په دې اړه باندې وایئ چې د چرګانو پالنه څنګه کولای شو، او هغوی چې غواړي په کور کې چرګان وساتي له کوم ځای را پیل کړي، او څنګه دوی کولای شي یو فارم جوړ کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي کلام کې تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، محترم معروف ظفر ته، بختیاري ته، ټولو ته خیر اغلاس وایم. الله دې کې شروع جوړ سلامتی استئ. دا چې تاسو سوال وکړ چې څنګه کولای شو مونږ په افغانستان کې کورنی چرګان وروزو، نو یو په دوه برخو باندې مونږ دا ویشلی شو چې یو هغه چرګان دي چې په کورنی ډول روزل کېږي، د کورنیو دخوا روزل کېږي، چې هغه په کم تعداد سره دي، او مقصد ته د هګۍ دی چې هګۍ ته مې تولید مقصد دی، او بیا بازار ته وړاندې کوي، او په دې باندې خپل د کورنۍ هغه مشکلات حل کوي. دویم قسم هغه چرګان دي چې هغه په اقتصادي ډول روزل کېږي، یعنې په غټه پیمانه باندې، چې هغې ته برایلر یا وخین چرګان وایي. نو هغه چرګان بیا تقریبا د زرو نه نیولې تر په یو فارم کې 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 پورې ساتل کېږي، او بیا په مختلف لارو نه مارکیټ ته وړاندېول کېږي، او بیا د هر څه سره برابرېږي. په کورنی لحاظ باندې مونږ کولای شو چې د یو سالمې روزنې نه وروسته کولای شو چې هرې کورنۍ ته، یا هغه کورنۍ چې هغه په خپل کور کې د چرګانو لپاره اقلا د 10, 20, 30, 40, 50 د لاسو چرګانو لپاره د ځای یا ساتنې ځای ولري، او هغوی مخکې د دې نه چې دغه ځای ولري چرګان واچي، باید هغوی د دې د منیجمنت په برخه کې روزنه هم ترلاسه کړې وي. ځکه دغه چرګان چې موږ روزو د خپل کورنۍ اقتصاد د لوړولو لپاره، د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره دا روزو، چونکه چې موږ په منیجمنت باندې پوه نه شو، یا د دې د روزنې یا ساتنې په طریقو باندې پوه نه شو، نو موږ د تاوان سره مخ کیږو. اول باید هر څوک چې په کورنۍ ډول په خپل کورونو کې په کومه پیمانه باندې چرګان روزي یا یې ساتي، باید د چرګانو د ساتنې هغه اصولو، مقرراتو او تګلارو نه ځان خبر کړي. دا چې وکولی شي په ښه ډول سره خپل چرګان وروزي، او هغه تولید ته ورسي، او کله چې تولید ته ورسي باید همدارنګه بیا د ځنیو کاسټمر د خوانه، یا ځنو هغه تجاران د خوانه چې هغې سره بیا دوی په اړیکه کې شي، او خپل تولید د چرګانو پیدا وپلوري، او بازار ته وایي که خپل کورنۍ مشکلات ته حل کړي.
مومن صاحب، یادونه مو وکړه چې د چرګانو د روزنې په برخه کې باید دوی مشخصې لارښوونې زده کړي. په ځانګړي ډول ښځې د موضوع ته لږ وروسته هم راشو چې هغوی څه ډول چرګان روزي او څنګه ورته ساتنه کوي، خو په ټوله کې دغه منیجمنت په برخه کې دوی د لارښوونې له کوم ځایه زده کولای شي، ځانګړي پروګرامونه دي ورته، یا په دې برخه کې دوی چیرته لاړ شي، له کوم ځای دا زده کړه وکړي تر څو دوی وکولای شي یو فارم جوړ کړي؟
دا په ټولو ولایتونو کې محترم ظفر صاحب موجود دی، هغه به موري په ټولو ولایتونو کې ماشاء الله الله ډیر زیات کار شوی دی. د دې په برخه کې موږ ډیر زیات روزن کې لرو او ډیر خلک هم روزلي دي. د دې په برخه کې هغه کولای شي چې د مختلفو لارو نه د دې کورنۍ سره مرسته وکړي. الله چې کله یو پروژه پلی کیږي یا په کومه کورنۍ باندې چرګان توزیع کیږي د ساتنې لپاره، نو هغوی ته یو مشخص پروګرام ورکول کیږي. سره د دې دا غنه بیا نظارت کیږي حتی تر تولید تر وخته پورې. نو په دې برخه کې مهم ټکی د منیجمنت چې هغه د هوا برخه ده، چې څو درجه هوا مثلا یو ورځنی چرګوړې دی یا یو میاشتنی چرګوړې څومره هوا ورته برابر شي، په څو سانتي ګرید کې څومره رطوبت دې ته برابر شي، د اوبو اندازه او د دانې ورکولو اندازه او همدارنګه دې فارم د صفایي په برخه کې، د مراقبت په برخه کې چې غیر مسول کسان باید دې فارم ته داخل نشي او غیر مسول کسان باید دغه چرګانو ته نږدې نشي، ځکه ډېر زیات خطرناک او هیڅ امراض چې بیا یو فارمر هغه کوډ کې وکړټ وي د زیاتو اقتصادي توان سره مخ کیږي. نو په لومړي قدم کې مهم تر دا ده چې باید هغه څوک چې چرګان ساتي هغه باید د چرګانو په روزنه باندې باید با خبر وي. که چیرته دا نه خبر وي نو تبن دا تاوان کې نقص کوي او د اقتصادي نقصان سره مخ کیږي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب کور ودان. مخکې له دې چې بل معلومات ته ورشو، تاسو د رطوبت موضوع یاد کړه. په افغانستان کې څلور دېرش ولایتونه دي، موږ ګرمسیر او سرسیر ولایتونه لرو. که چیرې څوک غواړي فارم جوړ کړي، کومه هوا ډېره مساعد ده؟ مثلا د افغانستان سویل ډېر مساعد ده چې خلک هلته فارمداري وکړي، یا د افغانستان ختیځ مساعد ده؟ کومه هوا د دغه چرګوړو د روزنې لپاره یا د لپاره چې موږ یو فارم جوړ کړو، ژمی وړی کومه هوا بهتره ده؟
زمونږ آواز سیمې دي چې هغه د دې لپاره خمسې دي، لکه د مشرقي ولایتونه چې دي هغه ډېر ښهسته او هوا لري د چرګانو د روزنې لپاره، ډېر خمسې دي. او دلته تقریبا داسې وایي چې په سلو کې اتیا فارمرانو دلته تاوان دده کړی، بلکې ګټه کړې ده. وجه دا ده چې دلته آب هوا نورماله ده، په ژمي کې په اسانۍ سره کولی شي چې د چرګانو د حرارت درجه چې هغه مثلا د یوې هفتې چرګوړې هغه 50 سانتي ګرید درجې ته ضرورت لري، ګرمال ته ضرورت لري، نو دلته کولی شي چې په اسانۍ سره هغه د حرارت درجه ورته برابره کړي. د دې رطوبت تقریبا د 50 نه تر 60 پورې دی چې هغه ورته برابر کړي. خو همدارنګه په کابل، په مزار شریف، په کندهار، په نورو ولایتونو کې هم ډېر ښه آب هوا ورته جوړه ده او په ښه صورت سره ده کې. خو خصوصا چې موږ زیات دغه کړی دی په ننګرهار کې، د فارمونو تعداد هم زیات دی، او چونکې دغه د چرګانو روزنه او د چرګانو صنعت د مشرقي زون نه بالخصوص د ننګرهار نه شروع شوی دی، په ننګرهار کې د فارمونو تعداد هم زیات دی او همدارنګه آب هوا یې درته جوړه ده چې په ښه شکل سره او په ښه انداز سره دلته د چرګانو روزنه صورت ونیسي. نو د دې لپاره مشرقي ولایتونه ډېر مساعد دي، ولې نورو ولایتونو کې هم د چرګانو روزنه صورت نیسي. خو مثلا په مزار کې درته وایم، په مزار کې ما خپله په دې برخه کې اتکاله کار کړی دی. هلته په اوړي کې سخت ګرمي وي، ډېره زیاته هوا ګرمي، بلکې د جلال آباد نه 3-4 سانتي ګرید تلته ګرمه وي، او په ژمي کې بیا د کابل نه هغه یخ وي. په دغه عقرب میاشت کې چې کله عقرب میاشت شروع شي، داسې یو تیز هوا پکې شروع شي چې هلته بیا د چرګانو ساتنه که چا چرګان اچولي وي فارمونه ډک وي نو هغه ټول به دک سره مخ وي، ځکه نشي کولی چې په داسې سختو حالاتو کې هغه بیا خپل چرګان وساتي، ځکه هلته بیا د چرګانو د ګرمولو لپاره هغوی د سنګ زغال نه کار اخلي یا د ډبرو سکرو نه کار اخلي. کله چې د ډبرو سکرو نه کار اخلي چونکې هلته داخل کې آب و هوا خرابېږي، رطوبت پورته ځي، رطوبت چې کله پورته لاړو نو هلته چرګانو ته یو قسم ناروغي رامنځته کېږي، چې هغه ناروغي بیا د خطرناکو ناروغیو دپاره د وایروسي ناروغیو دپاره چې هغې کې یو مرغمرګي د غټوغه کېچ ورته وي د دپاره یو پلچک حیثیت لري، هغه باندې اخته کېږي او بیا ټول فارم د منځه ځي، نو په دې سره فارمر د زیات نقصان سره مخ کېږي.
مننه کور ودان ژوند دی. اوس مومنصب تاسو بیرته راوګرځو. انصر الله بختاني هم را سره وصل شوی دی. بختاني صاحب تاسو هم ستړي مشي بخیر راغلی. بختاني صاحب، مومنصب په دې خبرې وکړي چې موږ څنګه کولای شو یو فارم جوړ کړو. په بخښنې سره چې محمد اسماعیل نصری را سره وصل دی. نصری صاحب تاسو ستړي مشي بخیر راغلی. مانه پلوم کې تیروتنه وشه. نصری صاحب، مومن صاحب په دې خبرې وکړي چې څنګه یو فارم جوړ شي او د چرګانو روزنه له کوم ځایه پیل شي. په ټوله کې کله چې یو څوک د چرګانو روزنه پیلي، یو فارم جوړي، اونده ستونزې چې دغه فارمدار ورسره مخ کېږي که دغه یادونه وکړي دا به څه وي؟
درس مخه تاسو ته او د تاسو ټولو همکارانو ته د هغې راډیو ټولو معزز او محترم اورېدونکو ته، خاصتا د افغانستان ټولو فارمدارانو ته د زړه کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دویم قدم کې مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ تر څو په دې مورد کې انشاءالله موږ تاسو سره د فارمونو د جوړولو څه ستونزې مشکلات چې دي وغږېږو. چون افغانستان یو په مرغاری په سکتور کې نوې پرمختګ کړل، خیره چې دغه سکتور د پرمختګ په خاطر باید موږ فارمونه او د فارمونو چې څه مشتقات او هغه پورې مربوط څه کارونه دي باید په معیاري ډول عیار شي. د یو فارم د جوړولو لپاره مهمې نقطې درې شیان دي. مهم دي یو د اقلیم مسله ده چې هلته باید موسمي اقلیمونه په نظر کې ونیول شي، لکه مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د کال په جریان کې چې افغانستان یو مایکرو کلایمټ اقلیمونه لري، نو دا ډیره مهمه مسله ده تر څو د آب و هوا مسله، حرارت، رطوبت او همدارس کم ضروري د فارم لپاره چې کم ریکوایرمنټ دی هغه باید تر ټولو مکمل برابر شي. په مجموع کې د افغانستان د فارمونو لپاره اساسي ستونزې د خپل د تولیدي عواملو مشکلات دي. فرض کله کا موږ چې کله چرغړي د بهرنۍ هوادن څخه راوړو هغه په معیاري ډول افغانستان ته نه راوړيږي، چون هغه د ډېر لورو فاصلو څخه راځي، نو په لار کې د ګرمۍ او د یخ هوا سره مخ کیږي، نو دلته بیا هغه چرغړي خپل اصلي کیفیت ته لاس ورکوي، د هجرت کیږي او فارمونو کې بیا د انده لپاره ډېر غټ ستونزې مشکلات پیدا کوي.
افغانستان په دې برخه کې څه پرمختګ نه دی کړی چې دغه چرګړي افغانستان درنه تولید شي؟
په تیر وختونو کې په افغانستان کې په کابل، په خوست ولایت کې، په قندهار، هرات، په ننګرهار او ځینو لوی ولایتونو کې د چرګړو د تولید فابریکې فعال وي، خو متاسفانه چې په اوس وخت کې موږ د شپږ نوي یا څه کم سلو هجریو یا د چرګړو د تولید د فابریکو څخه ډېر محدود یو څو دانې فعال لرو، چې په راتلونکي کې د دې لپاره د دولت لخوا باندې پروګرامونه په نظر کې نیول شوي چې انشاءالله رحمان په راتلونکي کې به په دې باندې جدي کار مخته ځي. او هغه کسان چې په دې برخه کې ډېره غټه سرمایه ګذاري کړې، نو هغوی په دې واده رسېږي تر څو د چرګونو د تولید او د فیشیانو د فعالولو لپاره جدي اقدامات په نظر کې ونیسي.
تاسې دا باور کې نورې برخې پاتې شوې، نور مشکلات
مشکلات د تاسو سوال د څه وکړي چې یو فارم جوړیږي باید کوم نقاط په نظر کې ونیسي، کوم مشکلات مخترا دي؟ اساسي مشکلات کله چې چرګوره په فارم کې ولويږي بیا غن روسه دي مشکلات شروع کیږي، چون موږ تاسو په وانشان کې د چرګوره تولید نه لرو چې چرګوره په شپږ ساعته یا اته ساعته د اقل یا دوه ساعته د تولید نه بعد فارم ته ورسیږي. متاسفانه چې موږ ته چرګوري د افغانستان نه بهر نور هوادونو ناراضي، چې پاکستان، پومبر او پاکستان لري، راځي کله نه کله ایران هم راځي، چې کم از کم دی چلیز شتاتو نه تر شپاس در ساتو پوری دغه په لار کې په غیر معیاري ډول مزل کوي. نو چرګوړې چې کله فارم سره رسیږي دا ډیهایډریټ شوی دی، وجود وبې ډېرې کمې شوی چې په ډېرو مشکلات او ستونزو بیا دا تر خپل هغه څلوېښت پنځه څلوېښت ورځو پورې لویږي. دویمه ستونزه د موږ د چرګانو د خوړو په مورد کې ده. د چرګانو دانه په افغانستان کې نظر په خوا تخصوي خو لا تر اوسه سل په سلو کې معیاري شوې نه ده. علت دا ده چې د چرګانو خام مواد کمې دي، اغا د بهرنی هیوادونو نه راځي. دلته په افغانستان کې د دانې د تولید خام مواد ډیر په کمه کچه پیدا کیږي، نو د بیرونی هیوادونو چې کوم مواد خریداري کیږي هغه هلته په سټاکونو کې د ډیر وخت لپاره ذخیره د نیلام په ډول اخیستل کیږي چې بیا د دانې د جوړولو د دانې په کیفیت باندې سل فیصد اغیزه لري. درېمه مسله د واکسینونو او د دانو مشکلات دي. وخت د درملو چون افغانستان په مستقیم ډول د پاکستان سره وصل دا لري، ځنه په غیر معیاري ډول واکسینونه او دواګانې راوړل کیږي چې اکثره وخت په قاچاقي ډول راوړل کیږي. په ګمرکات کې بعضې مشکلات او ستونزې. نو د واکسین معیار خو اکثره ډاکټر صاحبانو په دې مورد کې خبرې کړې، ما چې دا به چې دوه نه تر اته درجو سانتي ګریډ کې انتقال شي، نو اکثره په دغو باندې حرارت درجه لوړیږي او واکسین خپل کیفیت د لاسه ورکوي. هغه چې بیا دلته په افغانستان کې فارمونو کې استعمالیږي په یوازې دې چې ګټه وکړي هغه بیا تاوان کوي. بل مسله د درملو ده، د دواو. دوا په افغانستان کې په معیاري ډول اکثره دواګانې په معیاري ډول نه دي، په یوازې دې چې هغه د چرګانو لپاره په صحیح ډول کې مرسته وکړي هغه برعکس بیا نور مشکلات راځي. د ټولو نه مهم او اساسي مشکل دی موږ په دې بحث کې د مارکیټ او د چرګورو غیر انډول ډول باندې واردات. کله نا کله د سکیږي چې د افغانستان په بازارونو کې د وقینو چرګانو خلات رامنځته کیږي، او کله نا کله بیا دومره پریمانه شي چې حتی د موږ په اسکلاره د ترکاری په بیا هم څوک نه اخلي. چې د دې لپاره باید یو منظم او ډېر صحیح پروګرام جوړ شي تر څو څومره چې د افغانستان تقاضا یې په هغه اندازه به چرګوري په دوامدار ډول د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړي.
نصری صاحب په دغه برخه کې یو بل پوښتنه لرم. تاسې ویل کیږي کله چې په افغانستان کې د کوم چرګوري روزل کیږي دا چې کله لک سمرته ورسیږي لوی شي او دوی بازار ترځ کوي د فارم داران، په دغه وخت کې پاکستان هم به حال چرګان بازار ته راځي، د دغه دواړو ترمنځ یو رقابت را منځ کیږي او کله داسې کیږي چې هغه چرګان چې په افغانستان کې رالو شي وي دلته فارمونو کې لو شي وي د دې په نسبت پاکستان راځي هغه ارزانه غورځيږي او دا داخلي چرګان بیا تاوان کوي هغه فارمدارانی. د دې ستونزې سره څنګه مقابله کیدلی شي؟
او دا مسله ډیره مهمه او جدي مسله ده. رښتیا تر اوسه پورې د سینې د سیوی چې د افغانستان چرګان د پاکستان د چرګان نه قیمته خرڅوي، البته دائم او کله نه کله بیا د سیم کې چې ارزانه می قیمته چې د بازار د ارزې تقاضا مسله ده. خو په مجموع کې زه دا وایم سم چې د پاکستان چرګان دائم لپاره د لسونو تر 15 افغانۍ پورې د افغانستان د چرګان څخه قیمته خرڅيږي، ځکه په دې موسو تقریبا د شپږو یا اتو میاشتو په جریان کې د ګمرکاتو لخوا په هغو تعرفه جګه شوي او بعضې نور قوانین هم پرې وضع شوي چې د دوه کیلو نه پورته چرګ افغانستان ته اوس نه راوارېږي، چې یو عامل دا کېدای شي. او بل مسله پکې د ډمپینګ ده، ځکه کوم چرګوري چې موږ د پاکستان څخه افغانستان ته راوارېدو نو هغه د پاکستان د اتحادیو یا د پاکستان د همدغو مربوطه ارګانونو څخه ټول هغه ثبت راجستري، هغوی ته دا معلومات کیږي چې په راتلونکي میاشت کې په راتلونکي هفته کې حتی د ورځې په حساب د افغانستان هغه کوم چرګان چې اصل ته رسیدلي دي څومره تولید یا څومره بازار ته عرضه کوي شي. نو په دې اساس بیا هغوی د ډمپینګ مسله مخته راوړي چې دا یو غیر سالم رقابت د افغانستان څخه پوری ډیر او جدي ګواښ سره مخ کړي. او بعض موارد کې بیا دلته په افغانستان کې خپل یو مشکل رامنځته کیږي چې د امراض شدت ډیر شي، نو د امراض د شدت له وجې مخکې دی چې چرګان هغه خپل معیاري عمر ته ورسیږي هغه له وخت نه مخکې بازار ته عرضه کیږي، چې دا خپل بیا د فارمداران او د دغه سکتور د تاوان باعث کی.
په دې برخه کې چې دا په بازار کې سالم رقابت وشي حکومت روسه پوری یا پخوا یا اوس ملاتړ کوي کنه؟
دیوس لپاره خو د حکومت د موږ سره صرف ملاتړ دوه عمر ده چې موږ ورته کم پروګرامونه او برنامه ورکړي، خاصتا د افغانستان د سرتاسری اتحادیې لخوا نه د وزارت زراعت د وزیر صاحب څخه او نورو ټولو مربوطه ارګانونو څخه خاصه مننه موږ کوو په دې مورد کې چې هغوی دغه دوه کیلو نه پورته چرګان او پخوا به بریډر چرګان هم راتلل چې زموږ په بازار به ډېرې منفي اغېزې درلودې، هغه ټول بند شوي. او د اندې لپاره موږ د خپل امارت اسلامي د حکومت څخه دا غوښتنه او تقاضا لرو چې په دې مورد کې د فارمدارانو په پوره ډول همکاري او ملاتړ وکړي ترڅو دا سپورت په خو ولري.
ډېره زیاته مننه ناصري صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم. مومن صاحب، تاسو ته راځم د یو پوښتنه کېدای شي ټول اوریدونکو سره مو یو لډېره پوښاله ما سره ده. د کورنیو چرګانو ترمنځ او دغه چې تولیدي چرګان دي توپیر یې په څه کې ده؟ ځکه په سیمه کې په کلی کې او په اغزایونو کې چې موږ ژوند کړی تل مو اوریدلی دی چې هغه وطنی یګی وطنی چرګان قیمت نسبت هغه چرګانو نه چې په خارونو کې او موږ یې اخلو په مسله چې ورته وایي سپین چرګان دغې نه یې غوښه هم ښایسته وي، خوند یې هم ښایسته وي او سیرت هم ډېر متفاوت وي. د دوی توپیرونه په څه کې دي؟
مخکې دې نه چې خپل ځواب سوال په ځواب کې حاضر شوم، ناصری صاحب په دغه کې اوس ټکی ور اضافه کوم. یو دا چې واقعي یو د چرګوډي مشکل دی چې موږ په داخل د افغانستان کې د چرګوډي تولید نه لرو، ټول د ګاونډینو ناراضي او هغه ماغه چرګوډي راځي چې هغوی خپل فارمونه ډک کړي د اے گریډ نه یا نمبر ون چرګوډي نه، موږ ته هغه ټو تھری یعنی هغه څلورمه درجه چا غډیر بیکار چرګوډي دی خو راړی. په دویم قدم کې ناصری صاحب ویل چې په بازار کې ناډولی د چرګانو کله زیات شي چرګان او کله کم شي، وجه دا وی چې کله هم په افغانستان کې دولت د پاکستان غټ چرګان بند کړي وسیرای وړو کې چرګوډي هم دی ورځینه چرګوډي بند کړي دي، کله چې هغه بند کړي نو دلته چرګان ریټ تا بند کیږي چرګان کمیږي، نو کله چې هغه خپل چرګ وسر را پریږدي نو وسر چرګوډي هم را پریږدي، دا وي طبیعت ته ورسره غټ چرګان هم را پریږدي. نو په دې لحاظ باندې راځو کورنۍ چرګان او هغه چرګان چې وخین چرګان دي یا د وخې لپاره روزل کېږي او مارکیټ ته وړاندې کېږي، فرق دا دی چې یو خو دا دی چې دې ته برایلر چرګان وي، وخین چرګان داسې دي چې دا په یو میاشت پنځه دېرش ورځو کې څلوېښت ورځو کې پنځه څلوېښت ورځو کې دا خوراک ته جوړېږي، یعنی د دغه غذا داسې جوړه شوې ده چې د دوه سری کې د دوه تیزه کې او وده تیزه کې او په لنډ وخت کې دا خوراک ته برابر شي. حال دا چې کورنۍ چرګان چې دا په څلورو میاشتو کې درېو میاشتو کې پنځو میاشتو کې حتی په پنځمو میاشتو کې دا په هغې راځي او تقریبا په درېو میاشتو کې دا خوراک ته جوړېږي، نو حال دا چې په دې کې د کلسیم فاسفورس مګنیشیم او دغه سه نور مواد د غذیات دی چې خوند هم زیات دی او لذت هم زیات دی د کورنې چرګانو د په دې لحاظ باندې خوندور دي. او دغه وخین چرګان چې کوم چې په بازار کې وړاندې کیږي په اقتصادي ډول باندې په پراخه کچه باندې، نو هغه کې بیا د پروتین مقدار زیات دی، د پروتین مقدار زیات دی، حتی دا چې کسړې وګوري د کورنې چرګان دغه وخین چرګان چې دي د دې حسبېدل او د وجود کې په تزیه رسیدل اندارنګ وجود ته د هغه ګټي د کورنۍ چرګان نه زیاتې دي، ځکه چې دا په حساب سره خاص د وخت لپاره روزل شوي اندارنګ دي کې د کلسترول او د نورو هغه چربي او مضر موادو دغه ډېر کم وي نسبت هغه چرګان ته چې په کورنۍ دغه شوي روزل شوي دي. خو ولې خوند او لذت چې دی بیا په کورنۍ چرګانو کې زیات دی، نور کوم داسې خاص فرق پکې نشته دی.
په هغېو کې ممدا مسله ده،
هغېو کې کوم غوا تاسو وګورو بعض خلک کوئی شیاره د هغېو د کورنۍ چرګانو هغې چې دی هغه د زیړو برخه چې دا نو دا تک زیړو وي، او په وخینو چرګانو کې دا داغه لیر بډر ورته وي هغه چرګ چې دی داغه د برخه چې دا نور په کیفیت او دغه کې فرق نشته، خاص په رنګ او روغن کې فرق دی، کیفیت کې کوم فرق نشته.
مننه مننه کور ودان مومن صاحب. اوریدونکو بیا هم یادونه کوم تاسو هم کولای شئ موږ سره اړیکه ونیسئ، او که چیرې کومه پوښتنه لري موږ میلمنو نه تاسو کولای شئ مطرح کړئ. که تاسو خپل فارم لرئ راشئ، تجربې را سره شریکې کړئ چې څنګه تاسو چرګان روزنه پیل کړې ده، او آیا تاسو ته یې تر اوسه پورې ګټه رسولې که نه ده رسولې. همدارنګه د واکسینونو په برخه کې او داسې درمل ورکوئ څنګه یې روزئ، خپلې تجربې موږ سره شریکې کړئ. واټساپ شمېره تاسو تکراروم 00 22 24 26 داس موږ د واټساپ شمېره ده. تاسو کولی شئ همدا شیبه په دې شمېره زنګ ووهئ، او موږ د میلمنو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ او خپلې تجربې هم موږ سره شریکې کړئ. نصری صاحب، تاسو تر ازم مخکې مو د واکسینونو یادونه وکړه. له تاسو وړاندې مومن صاحب د موسمونو په اړه باندې ویلي وو چې کومه هوا او دا چې کوم فصل ښه وي په هغه کې موږ کولی شو اوړی یا ژمی د چرګانو روزنه پیل کړو. خو دغه د واکسینونو موضوع که چیرې په وخت باندې هغه ستونزه چې له بل هېواد نه افغانستان ته راځي دلته یو څه کیفیت ټیټېږي، خو په ټوله کې که چیرې په وخت باندې دغه واکسین چرګانو ته ورکړل شي، څومره د مرض په مخنیوي کې ګټور تمامېدی شي؟ او د دغې واکسین د ورکړې لپاره کوم مشخص وخت شته که نه؟
مننه. بله، د واکسینونو لپاره خو موږ خپل معیاري وخت لرو، چون په افغانستان کې موږ کوم چرګان چې دي وخت د تولید په منظور روزو، هغو ته موږ د 15 تر 16 دورې واکسینونه کوو. اوله دوره واکسین د 2 شپږمې ورځ نه شروع کیږي چې د NDIB واکسین په نوم یادیږي، چې په هغې کې د چرګانو د زکام یا د تورکي او همداراز د کولمو یا د هضمي سیستم چې نیوکاسل ډیزیز ورته وایي، د هغو لپاره واکسین تطبیقیږي. په 12مه ورځ بیا ورته د ګمبوري واکسین کو IBD چې هغه اوس په افغانستان کې 2 کمپوزیشن راځي چې A او B دواړه لري په خپل ترکیب کې. په 3مه ورځ بیا د تامدا واکسینونه ورکوي NDIB او په موږ باندې په 13مه ورځ، او په 4مه واکسین دي په 3مه ورځ کې چې انډیلا سوټه همدغه هغه هم د هضمي سیستم یا د کولمو د ستونزو د لمنځه وړلو په خاطر دي چې دا اکثره مرضونه وایرس دي. په 8مه ورځ او په 12مه ورځ هم ورته واکسین نه کوو. په پاکستان کې اکثره د هایډرو واکسینونه ورته کوي چې د چرګان اکثره وخت یو رقم کولمو کې اوبه جمع کوي چې د هغو لپاره مؤثره تمامېږي. چون په افغانستان کې دا مشکل صرف په ځینې کې پیدا کیږي چې په داخل د فارم کې د رطوبت کچه ډیریږي، تقریبا 98% ته رسیږي، چې په هغې صورت کې چرګانو کې اوبه پیدا کیږي. په پوری کې دا مشکل دومره جدي نه دی. د واکسینو ورکول د چرګانو د صحت په مورد کې ډېر مهم رول لري. که چېرته کوم مرض په چرګانو راشي او هغه واکسین دوز ورته پوره شوی، نو د هغې تلفاتو کچه په کافي اندازه راټیټېږي. فرض وکړه که چېرته د ګمبوري واکسین چرګانو ته شوی او که بیا ګمبوري مرض په هغو چرګانو راشي، نو د هغو د تلفاتو یا د مرګ فیصدي د 10 نه تر 20% پورې امکان لري ورسېږي. خو که چېرې دا واکسین ورته نه وي شوی، امکان لري چې 50-60% نه دا تلفات اضافه شي. همداراز د نورو واکسینونو په مورد کې هم همداسې یو قیاس کېدای شي.
مننه اوریدونکو. لرو اوریدونکو ته به ورشو. سلام، ستړي مشئ.
السلام علیکم.
ستړي مشئ وروره، که دا ټلیفون لکه سم موقعیت کې ودرېږي ورسره، ځکه چې ستاسو غږ ډېر ګډوډ راځي. مهرباني، څوک له کوم ځای موړي کني ولیدا؟
محب الله
هلمند نه. بخیر اغلی، تاسو را ته وایي فارم لري که نه؟
نا فارم خونه لرو، داسې د کور لپاره مو داسې دغه ساتلی دی چې موږ کور کې ترېنه ګټه اخلو. فارمونه شته شاوخوا موږ کور کې شته، خلکو د چرګانو فارمونه د غوښو د هګیو لپاره ساتلی دي. نو بیا له هغه نه ګټه له هګیو نه هم لاخلي، له غوښو نه هم ګټه پورته کوي. دا د کورنیو یو تجارت اوس ګرځېدلی دی، ځکه چې هلمند کې انشاءالله هلمند ډېر زکات پرمختللی دی.
تاسو د دغه فارمونو چې ستاسو په څنګ کې دي او خپل تاسو کورني چرګان لري، څومره د غوښو نه ګټه پورته کوي؟ هغه غوښه خلک ډېر اخلي که نه؟ کورني چرګان نه ډېر ګټه پورته کوي هلمند کې خلک؟
نو وخت نه هم ګټه پورته کی د هګیونو په خاص تنس د هګیونو ډیر د کورنۍ چرګان د هګیو لپاره ساتل کیږي دغه چې هغه تولد کوي کال په کال زیاتیږي په میاشت کې زیاتیږي نو کورونو کې خلک د هګیونو ګټه اخلي د څو کېدو غوښو لپاره هم رانیسي او د غوښو لپاره دومره نه استفاده کیږي کورنۍ چرګان
او هغه فارمونه کې چې چرګان دی بیا هلته تاسو هغه خوخه ډیره کاروي کده کورنۍ چرګانو
موږ په خپل د فارمونو غوښه کاروي او داسې وخت مثال راځي چې فارم کې چرګان مثال یا ګران سي یا نه نه نو وخت کې څوک مجبور کیږي چې د کورنۍ چرګانو نه استفاده وکړي د کورنۍ چرګانو غوښه د فارمونو په پرتله ډیر سمه یې ځکه هغه ښه ساتل شوي خپل پلاس په کور کې ساتل شوي دي نو د دواړو نه یې خلک استفاده کوي.
محب الله جانه که دا هم راته وایي په سیمه کې مو د پخوا پرتله څومره فارمونه اوس جوړ شوي دي او تاسو چې د ښه سیمه کې ګورئ څومره خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده؟
ډېرو خلکو ته د تیر په پرتله کار زمینه برابره شوې ده نو فارمونه هم د پخوا په پرتله ډېر شوي دي ډېر خلک په کار مصروف دي ځوانانو ته کاري فرصت برابر شوی ده نو خلک په کار اخته دي په فارمونو په نورو داسې ځایونو کې چا سره کار زمینه ورته برابروي کار بیا کې کار پر مخ بیایي نو دا یو ډېر ښه فرصت دی ټولو ځوانانو لپاره.
ستاسې په سیمه کې دغه د فارمونو موضوع چا راپورته کړه کومه موسسه درغلې وه که نه دغه سیمې خلکو خپله تصمیم ونیو چې فارمونه جوړ کړي؟
د سیمې خلکو فارمونه جوړ کړي دی موسسې راغلې وه خو وختي داسې یو یادونه یې کړې وه یو فارم یې جوړ کړی و نو هغه چې په کې اوس دومره چرګان نه ساتل کېږي لکه کوم چې خلکو خپله شخصي په خپل دغه لګښت جوړ کړي نو دغه په موسسې دا خلکو چې جوړ کړی دي فارمونه نو هغه ښه پر مخ روان دي.
مننه کور ودان محب الله جانه چې د هلمند ولایت نه د اړیکه نیولې وه کور د ودان چې د هلمند وضعیت را سره شریک کړو. مومن صاحب تاسې ته راځم که تاسې راته د کار د زمینې په اړه باندې ووایئ په افغانستان کې سربیره پر دې چې نارینه په دغې برخه کې په کار مصروف دي زیاتره ښځې هم په تېرې بیا په لرو پرتو سیمو کې ښځې فارمونه جوړوي کار پکې کوي څومره دا مفیده ده چې کورنۍ ته د عاید یو طریقه وځي سربیره پر دې چې هګۍ تولیدیږي یا هلته چرګان روزل کیږي د عاید څومره سرچینه جوړېدلی شي؟
په دې برخه کې په عموماً کې مونږ تقریبا په ټول افغانستان کې 10,300 فارمونه لرو چرګان تقریبا د 2,500 چرګوډو نه شروع کېږي تر 5,000 1,500 کنټرول شټي دې پورې چرګان پکې ساتل کېږي. د کار زمینه تقریبا تقریبا زنانا رشتہ خبر ہے ڈیر زیات رول لوب ڈیر زیات گن واخلی چرگان مروزی زه یو تجربه تاسو سره شروع کوم چې ما سره یو خورکې و د هزارګې و د هزار ورونو د کوم دا هغه تقریبا نو ما سره د سلو چرګوډو نه شروع وکړه حتی دا چې تقریبا هغه خپل سلور زره سلور نیم زره چرګوډو ته هغه فارم ورسو یعنی دغه زنانه براتله مونږ سره مشوره کوله تقریبا دغه سی د سلويختو پنځه سلويختو کال عمر به نو د په دغه پرشان په سلګونو زنانه دا سی وی چې هغه د فارمونو سره شوق او خپل کورنۍ مکمل دغه چرګانو د لارې نه څنګه کوله سپورټ کوله نو په دې کې واقعا چې په افغانستان کې زکه درته ویم په مخکینی دولت کې تقریبا په دې کې 2.5 میلیارډ ډالر په دې کې سرمایه گذاری شوی و 2.5 میلیارډ ډالر دا ډېره غټه خبره وه او ډېر په زیات اندازې سره ورکې خلک مصروف وو خو اوس ان شاء الله مونږه د
امارت اسلامی د کرنې مالداری وزارت سره په تماس کې یو او هغوی موږ سره پوره همکار دي په دې برخه کې چې خپل په وطن کې هغه فارمونه چې هغه پنځ شوي دي یا بند شوي دي یا په دغه تحولاتو کې د ګاونډیانو دغه لاندې راغلي نو هغه دوباره موږ کوشش کوو د هغې سره په تماس کې یو چې هغه چرګان چې د پاکستان نه راځي یا د ایران نه راځي یا په کارټونونو کې وخې راځي تیاری نو هغه موږ سره هغوی لوس کړی دی او موږ سره دا وعده کړې ده چې هغه ټول به بندو حتی دا چې اوس هغه ناصری صاحب غټ بریډر ویل دا بریډر د سپینو چرګانو مور او پلار دي چې هر یو یې 5 کیلو 6 کیلو 1 کیلو 8 کیلو وزن لري هغه یو دانه چې افغانستان ته داخل شي تقریبا یو دانه یې دا د اتو چرګانو ځین شي دا که 10,000 یا 10,000 یا 15,000 5,000 دانه را داخل شلو نو افغانستان کې فارمونه په ټپ ودرېږي نو راځو ستاسو سوال مطابق په دې کې په یو فارم کې چې هغه مثلا 2,000 چرګوړي ولري نو هغه کې د 2 نه تر 3 کسو مصرفوي د کې کار کوي هغه فارم چې هغه 4,000 ولري هغه کې د 4 نه 5 کسو په دې کې مصرفیت لري نو تاسو اوس حساب وکړئ چې 15,700 فارمونو کې که په دې کې موږ تقریبا نیمایي بند ونیسو په دغه نیمایي کې دومره کسان په کاروبار شي هر یو فارم کې لدا په لکونو کسان کېږي په لکونو کورنۍ دنه رزق پیدا کوي نو زنانو مهم نقش په ټول افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې ډېر رول ولري او په دې نورو ولایتونو کې متاسفانه چې زنانو ته څوک دومره دغه نور کې چې هغه دې لاړ شي ټریننګ دی والی او د چرګانو روزنه په برخه کې دی هغه مکمل روزنه والی مارته ول سر کې ویل چې د چرګانو مهم شي چې دغه منیجمنت دی په منیجمنت کې یو واکسین راځي واکسین نو ویکسینیشن ورته په انګلیش کې وی واکسین کول موږ تاسو ورته دا وایو دا خپل واکسین دا د سی او شه چې دا موږ د ناروغۍ نه میکروب راغسل کیږي یا مړ کیږي یا نیمه ژوند دی نو دا واکسین چې دی به د واکسین جوړیږي دا میکروب چې دا مړ شوی وي دا انټیجن مړ شوی وي یا نیمه مړ شوی نیم ژوند دی دا بیرته موږ د ناروغۍ په مقابل کې شرط تطبیقیږي تر څو هغه په مقابل کې په هغه وخت سره چې کله دا ناروغي رامنځته کیږي نو دا د هغه په مقابل کې معافیت حاصل وي نو د چرګانو د روزنې په برخه کې په افغانستان کې ان شاء الله چې د دې وروسته د حکومت په همکارۍ باندې به نور هم زیات فارمونه فعال شي کله چې فارمونه زیات فعال شي نو دا معلومه ده چې خلک به مرکز زیات مصرف شي نو اوس هم ډېرې پروژې د کار لاندې دي چې دغه رنگینه چرګان یا دغه کورنی چرګان چې موږ ورته وایو دغه توزیع شروع ده هر یو کور ته تقریبا 50-50 چرګې ورکول کیږي په مختلفو ولایتونو کې توزیع شروع ده نو دا په دې کې زیات رول لري چې زیاتې داسې کورنۍ چې هغه د ورځې مثلا 50 چرګان نه سلویخ هغه تولید ولري نو دغه سلویخ هغه چې دوی په هغه په کم قیمت باندې پاته یا 10 افغانۍ خرچ کی نو تقریبا 400 افغانۍ شوي دا د کور د پاره د مېشه 2,000 افغانۍ برابرېږي نو د کور مکمله خرچه پکې وځي
مومن صاحب په دې اړه بروسه پښتنه وکم چې ته څوک غواړي فارم جوړ کړي په ځنګړي ډول مېرمنې چیرته دوی مراجعه کولای شو دا پروسه څنګه ده چې دوی چرګان ترلاسه کړي خو دغه د 1,300 فارمونه یادونه چې تاسو وکړه اوس دغه فارمونه په همدغه اوس مهال کې په افغانستان کې د بازار څومره غوښتنه پوره کولای شي او د دې نه علاوه موږ له افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو نه لکه پاکستان څومره افغانستان ته واردات لرو د چرګانو د هګیو
په اوس وخت کې هو اوله کې ترازو تقریبا د هګیو په پارمونه کې مونږ یوازې یو فارم او ملي ساته په ملي ساته په افغانستان کې په جلال آباد کې ده چې هغه تقریبا د 2.5 لک نه 3 لک پورې چرګي او هغه اوس تولید چې شروع کړي تقریبا د 1 لک هګیو لپاره دي نو دا زمونږ ضرورت نشي پر کولای ځکه دا په ډیر کم دغه سره دي نو هغې زیات اندازې سره چې ماته اندازې نو معلومه راوړېږي افغانستان ته د چرګانو په برخه کې که دغه فارمونه زمونږ اصلي ستونزه خوراکي په دې کې ده چې مخکې ناصری صاحب ویل چې زمونږ چرګوړې نه لرو یو ورځنی چرګوړې دلته موږ فابریکې لرو منگا ڈیلران لرو منگا تجاران لرو اگوی فعال کڑی متاسفانہ چی دا وقت دولت و سر امکاری اور نکڑا ملاتر اور نکڑا کل چی دا دوی پراڈکشن شروع شو تولید شروع شو ال تا گوانڈین اور سی چرگوڑ دوم راڈزان کڑی چی دوی پا کتاوانو کڑ دوی تا یو چرگوڑ مثلا تا وقت پا پینزل سابانی تمامی دا او دا پاکستان او چرگوڑ پا پینزک اللار رات نو دوی آغا خپل آغا چرگان زکا بریڈر فارم چی روزی دا دغا دا وخین چرگوڑ مور و پلار دی فارمون چی روزی لیر زیادہ خرچہ پی رازی پی وی چرگی وانی چی دا پراڈکشن ترسی تولید ترسی دغا بریڈر چی دی تقریبا یو نیم زرنا تا دو زرا بنیم زرا وانی وانی دی وانی خرچہ رازی نو دغا چرگوڑ چی کلا منگا اوگوارو چی غٹ چرگان پا اوی بانی بند کو اوی منگوانی چی گوڑ بند کی چی انو منگا با غٹ چرگان اخلی کنی اوڑو کی چرگوڑ ندر کو سنز علتا دادا چی منگ چرگوڑ نلرو کو چاہتا منگ چرگوڑ او لرو زمنگا دغا دول زرا و تصو فارمون نا چی شل زرا تا بورسی او دغا دول زرا و تصو فارمون هم زمنگا داخلی مشکلات حل کولی شی سل پسلو کی حل کولی شی خو زمنگا تجارتا زمنگا ڈیلرتا دولت دغا دغندشی ورکول شیرا تا ہچری جوڑا ہچری خوشتا ہچری خو ماشینری دا افغانستان کے سل نوبر ہی تقریبا چہر یو دا دو نیم سو نیم والے تر یو لکو شل زر آگئی دا چرگوڑ تولید لری کو متاسفانا دغا بریڈر فارم چی دے دا چرگان و مور و فلار روزل چی دے دغا بانے دیر زیادہ خرچ رازی چی یو کس کولی شی چی پنزو زر چرگی او ساتی نو دبانے تقریبا سو میلون ڈالر پا دبانے پیسے بندی گی اگا چی بیا تاوانو کی نو بیا دا اگا تاوان دغا سب نشی ورکولے او نبل تجار دیتا درخ کولی شی چی چرگان و ساتی
مننه مننه کور ودان نصری سپتا ستر ازما دغه د واکسینونو موضوع مونږ یاد کړل خو کله کله داسې کیږي چې پیو فارم کې د فتن په چرګانو باندې مرز راګټ شي لکه ټوګه کې ټوله یو سر نه لاړ شي مړ شي دغه ډول مرزونه چې یو دم په چرګانو کې راځي او راګټي کې هغه کورنی وي که دغه ماشینی چرګان چې په دغه فارمونو کې تولیدیږي په دې کې راځي د دې مخنیوی څنګه کېدای شو که چیرې داسې یو مرض سره یو فارمدار مخ شي هغه څه وکړي چې چرګان د اقل نور یا په ټوله کې هغه ټول د مرګ نه وساتي
مننه دغه د مرضونو د راتلونو مختلف مراحل دي بعضې مرضونه په وړو چرګونو نه راځي د ګمبورې په مورد کې به ویم کله چې چرګان د اته ویشو دېرشو یا څلوېښتو ورځو ته ورسېږي نو په هغو بیا ګمبورې مرض امکانات بیخی کمی یعنی صفر تا تقریبا نیستی خب بعض امراض دی اول ورز نا چه کل چرگور دی هیچی نا یا دی اگه نا روزی اگه سر مرضو نایی تر کما چه دار جوان که کچیر تا دی چرگور پا کم عمر که چه دی اگه عمر دی مدیش ورز نا چی چه یعنی دی پا مدنو که دی وخین چرگان و وزن دی یو کلو نا چی چه پا اگه مرض راسی نو بیا هغه چرګان په هیڅ بازار کې قابل د فروش نه دي هغه بیا کچې ته موږ د دې لپاره منظمې سړې خونې درلودی هم کشتارګان درلودی په افغانستان کې نو بیا د یو لاره د حل ورته پیدا کېده چې هغه هم کشتارګا کې عمل کړي او بیا منظم پروسس شي او وساتل شي بیا د بازار لپاره خو په افغانستان کې دا معیاري شیان موږ نه لرو نو همدا وجه ده کله چې د پنځه ویشت یا د دېرشو ورځو په چرګوړو باندې اینډي چې ډېر یو بد او مدهش مرض به راشي نو فارمر بیچاره فقط همدغونه کوی چې خپلو چرګانو ته وګوري او د هغه په مخ کې په سلهاو په زرهاو چرګان مرداسي او بیا چېرته کم کنده منده ورته وباسي په کې خښ کړي نو د هغې لپاره هېڅ داسې کوم مشخصه لاره چاره نشته د مخنیوي په مورد کې د واکسینونو تطبیق د امراضو د ریسک یا د خطراتو د کمولو په خاطر مؤثر تمامیږي لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه افغانستان ته واکسینونه په معیاري ډول نه راځي اکثره وخت ما سره خپل د شي واقع شوي دي چې ما د کومو مرضونو واکسینونه چرګان ته تطبیق کړي خو بیرته هغه واکسین چې کله شپږ ساعته یا اته ساعته پوره شوي هم د کوم مرض واکسین چې ما کړی هغه مرض په چرګانو کې پیدا شوی یعنی د دې نتیجه دار راوځي چې اصلا د واکسین خپل کیفیت له لاسه ورکړي خپل په مرض بدل شوی نو فرض کوم چې کله په تلې رښتما ورځ د انډی لاسوټا واکسین چرګان ته ورکړي په دې تلې رښتما ورځ اته ساعته یا دوه ساعته بعد په چرګانو کې همدغه د انډی مرض راښکاره شوی چې دا ښکارندوی دی چې د واکسین کې خپل مشکل نو د کیفیت له لاسه ورکړي
نو په ټوله کې دغه ویلای سم کله چې په فارمونو کې دا ستونزې او مشکلات راځي باید د مسلکي ډاکترانو سره او خاصتا هغه کم کسان چې په فارمونو کې تجربه لري دغه سره مشوره وشي تر څو د تلفاتو مخه ونیول شي او که چېرته چرګان غټي او په بازار کې قابل د فروشي بهتره لاره همدا ده چې باید بازار ته راشي. نو د بعضو مرضونو کنټرول او خاصتا په افغانستان کې د هغه مخنیوی ډېر ستونزمن او سخت ده.
نصری صاحب قدم را ته وای دغه د چرګانو د ساتنې ځای د دې پاکوالی د مرزونو د ساتون د چرګانو په ساتنه کې او د چې هغوی له مرزونو ساتي څومره رول لري او د دې تر څنګ دغه د چرګانو فاصله مواد او دغه نور کوم محیط کې چې کوم څه له دوی تولیدیږي دغه بیرته د محیط په ساتنه کې فارمداران څومره ارتیا لري چې د پام وکړي تر څو د شاوخوا محیط ورسره ککړ نشي او پاک وساتل شي.
د چرګانو فارمونه معمولا د اطرافي سیمو کې جوړیږي چې هغلته باید آزاد هوایي د انسانانو رفت آمد او یا هم رهنشي کورونه نه وي ځکه که چېرته په رهنشي کورونو منځ کې دا فارمونه جوړ شي معمولا د چرګانو فارمونه بیا یو تعفن او بوی پیدا کوي چې بیا د انسانانو لپاره مزاحمت جوړوي. او بل مسله لکه مخکې چې مومن صاحب ویلې فارمداري او فول منیجمنت غواړي دا ډېر قوي او منظم اداره او منیجمنت غواړي که چېرته په دغه کې اندکترینه اشتباه وشي نو هغه فارم خپل ثمر ته نه رسېږي نتیجه نه ورکوي. د فارم د منیجمنت په اړه یا د فارم د داخلي کنټرول او ادارې په اړه هغه مسلکي خلک ډېر مهم رول لري. که چېرې موږ هر څومره اعلی درجه گریډ ای چوزر اورو او خا بهترین دانه په فارم کې منګه چرګانو لپاره تهیه کوو او بهترین شیدونه یا فارمونه جوړ کړو چې هغه هوا او رطوبات توانداره د نننه د دانه خوري او خوري سیستمونه موږ منظم جوړ کړو. خو چې موږ سره مسلکي خلګونه او سی هغه په منظم او مسلکي ډول هغه فارمداري ونی کې به هم د موږ فارمداري نتیجه نه ورکړي. دا نو ډیر یو سخت او ډیر بس مغلق او پیچیده مسلک د دې په خاطر چې دا فول منیجمنت غواړي. یعنی چې چیرې موږ یو فارم نه د ورځې خو ساتو او په تلختم ورځ موږ د 200 لپاره به غوري وکړو موږ ټول فارم مرز وحي حتمان په کې د مرز شدت کې 100% نه شي نو 50% تر شي. بل مسله د محیط د پاکوالي په مورد کې ده. د فارمونو هغه کوم عضوي مواد چې پاتې کیږي هغه په زراعت کې ډېر مهم رول لري ځکه چې هغه ډېر قوي پوتاشیم او فاسفورس او دغه د نباتاتو لپاره چې کوم اساسي عناصر دي ان پي کې دا لري. دا بیا موږ د دهقانانو لپاره تهیه کوو او دهقانان بیا د دې څخه د سره په ډول عضوي سره په ډول استفاده کوي. په مجموع کې د چرګانو بقایا چې کوم پاتې کیږي لکه خپل د یاغو د پوستکي د سر او د پخوځخه د ویسته په د مغذایي موادو په ترکیب کې اوسخه استفاده کیږي چې دونه بیا پروتین د پروسس کیږي او بیا تم پروتین مواد کې جوړیږي. کچې ته موږ د دغه سکتور لپاره منظم هغه سایکل په نظر کې ونیسو د شروع نه تر ختمه پورې چې د چرګانو کم عضوي مواد پاتې کیږي دا بیرته د د دې قان لپاره مفید تمامېږي چې د سره په هیڅ استعمال او د دې ملونو لپاره چې کوڅوب دي چرګانو دانه تولیدي هغه ته د دې پروسس د وسیله کې ده.
مننه کور و دان نصری صاحب دا اوریدونکو به مرو خلو سلام ستړي مشي.
سلامونه
ستړي مشورور څوک لکم زموږ کې نیولې ده
ډیر زیاته مننه. احمد خبرې کوم له کابل څخه.
احمد له کابل په خیر راغلی که پښتنه لري لموږ زموږ لملمنونه او که خپل تجربه را سره شریکې مهرباني.
یو پښتنه به کوم د چرګانو د فارمونو برکین لکه څنګه چې ورستیو کې لکه څنګه چې متخصص خبره وکړه فارمونه جوړیږي خو متاسفانه ریزلت خنه ورکوي بل خصوص په کلیو او اطرافو کې ډیر خلک سرمایه‌گذاري وکړي متاسفانه پیسې او مصارف چې دی هغه بي ځای لړشي. دا تیر ورځم زه له ملګر سره مخامخ شوم هغه په کابل کې یو فارم جوړ کړو دسي محلي او کورنۍ تقریبا دغه سي یو کونه تر سر نه زیات چرګان او غي ساتل کېنه دا ګیو په خاطر باندې خو هغه د نه پوهېږم چې غیر مسلکي هغه کړنه به سر تر سره ولې وه، خو بېرته ناکام شو او چرګان هر چېرې منځه لاړل، یعنې لوی تاوان یې وکړو. د دې اصلي لامل څه کېدای شي او بل څنګه کولای شو چې یو ښه مسلکي فارم جوړ کړو تر څو پاینده کې یو ښه رزلټ ورکړي، یو ښه بازار پیدا کړي او ښه تولید بازار ته وړاندې کړي.
مننه مننه کورودان احمد جان په کتم په سر کې د خبرونه زموږ ملمنو دغه پښتون ته ځواب ورکړو. خو ممن صاحب لن له تاسو یو ورو د پښتنه ورته ځواب کړي او په دې اړه هم اوریدونکو ته وایي که څوک غواړي فارم جوړ کړي لکه څنګه چې زموږ د اوریدونکو هم پښتنه وکړه، چیرته لاړ شي، چیرته ځان راجستر کړي او لکه څنګه کولای شي چولګړي واخلي؟
احمد ورور چې کوم سوال کوي واقعا په ډیرو سیمو کې داسې پیښیږي چې یو څوک فارم جوړ کړي، چونکه هغه د فارم سره نه وي نو هغه د تاوان سره مخ کیږي. اول خدا دې چې د فارم سټرکچر یا ساختمان شروع د نه کیږي، د فارمرۍ شروع د اندیزی نه کیږي چې په کوم ځای کې باید فارم جوړ شي او په کوم ځای کې باید جوړ نشي. یو خدا وایو چې په هغه ځای کې باید فارم جوړ شي چې هغه ځای کې آب و هوا درمال وي او د باد د لګېدو هغه چانس وي چې هلته هوا باید فارم ته داخله شي او بیرته د فارم نه هغه خراب هوا د فارم نه وباسي. زیاتره ورونه غیر مسلکي دي او د چا سره مشوره نه کوي، د مسلکیانو سره په خپل سره باندې داسې ځای کې فارم جوړوي چې هغه ځای د دې جوګه نه وي چې هغه فارم پکې جوړ کړي. مثلا د کلي په منځ کې یا د خار په منځ کې یا د غره په داسې ډډه کې چې هغه ته بالکل هوا نه لګي او که لګي به انتها تیز لګي، دغه دواړو حالتو کې فارمر بیا تاوان کوي او نقص کوي. نو راځي چې په داسې ځایونو کې فارم جوړ کړو چې هلته مناسبه آب و هوا ولري، هلته اوبه پاکې وي، هلته اوبه مطلب پی ایچ وګورو چې د پی ایچ څو دی. دا ټول مسایل په دې کې دغه کېږي چې اوبه باید خوږې وي، آب و هوا باید جوړه وي، هغه سیمې ته تګ را تګ د خلکو ډېر نه وي، هغه باندې دربار ډېر نه وي، هغه باندې عام خلکو تګ را تګ نه وي، نو په هغه ځای کې به چرګ کېږي. ځکه چې یو چرګ وخین چرګ چې په 10-15 څلوېښت ورځو کې خوړلو ته جوړېږي، نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا د امراضو مقابل کې یا د نورو داسې حوادث مقابل کې ډېر حساس دي. بل راځو تاسو سوال ته چې مرکزونه شته ټول افغانستان کې، حتی دا چې اوس د هلمند ورو خبر وکړه په هلمند کې زه یو شپږ میاشتې او میاشتې مخکې تللی وم، هلته اوس تقریبا یو کال دوه کاله کېږي چې هلته فارمونه باندې شروع شوي. ډېر ښایسته آب و هوا لري او خلک ترېنه خوشحاله هم دي. نو په هر ولایت کې داسې ولایت نشته چې هلته دې یو مسلکي او تخنیکی شخص نه وي چې هغه د چاته مثلا د چرګان د روزنې په برخه کې د مینجمنت په برخه کې هغه ته یو څه معلومات ورنه کړي. ځکه په دې کې د دواړو جانبانو ګټه ده. هغه څوک چې مشوره ورکوي هغه پې مثلا دوا خرڅوي، واکسین پې خرڅوي، چرګوړی پې خرڅوي، هغه پې فیډ یعنی دانه خرڅوي، او هغه څوک چې مشوره ته نه اخلي هغه چرګان روزي. نو هغه څوک چې فرض کړه ډیلر دی یا دکاندار دی یا کاروباری دی، هغه سره مسلکي کسان هم ناست دي. نو هغه په هر صورت کې او په هر وخت کې که هغه شپه وي، که هغه ورځ وي، که هغه د جمعې ورځ وي، حتی د اختر په ورځ موږ فارمون ته تللي وو او د هغوی منیجمنټ هم کړی دی. مطلب دا چې د اختر په ورځم دا چرګان دي کله جوړي او کله داسې وي چې په یو ورځ کې په زرګونو دانې پکې لمن لزي. موږ اختر په ورځم هغه ته ورغلي او هغه سره خپل تجربه شریکه کړې ده. نو هغه تجربې نه هغه ګټه اخیستې. نو کولی شي چې دوی په زنانې مثلا د چا هغه ورته نه وي کولی شي نر نه لاړ شي او هغې ځینې معلومات ترلاسه کړي، یا اوس خو ټلیفون په هر ځای کې کار کوي، ټلیفون د لارې هغه نه معلومات والي چې نن څه وکړم، سبا څه وکړم، بله ورځ څه وکړم. روزمره باید هغه نه معلومات والي تر څو هغه خپل چرګان په سالم ډول او په ښه ډول وروزي. لنډ دا چې د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دا د چرګوړي د راوړلو نه شروع کیږي تر چرګوړي تر وتلو پورې، یا د چرګ د وتلو پورې چې هغه کې بیا د دانې ورکول شامل دي، دا آب و هوا شامل ده، واکسین شامل دي، همدارنګه بای سیکورټي ده پکې د غیر مسؤولو کسانو د فارم ته ورتګ باید غیر مسؤول کسان ورنشي، او همدارنګه سالم واکسین
واکسین د سره چې واکسین دا یو بل برخه ده ان شاء الله چې کله بل وخت ملا شو به واکسین وانه به خاص خبرو کو دا ډیر وګدا مسله ده نو مونږ کولای شو چې فارمونه په یو کیلومتر کې جوړ کو مونږ دلته ګورو چې یو فارم جوړ شوی یو کلیوال فارم جوړ کړی بل وسره ځي څنګه وسره جوړی نو مسله ده چې په یو فارم کې ناروغي راشي دی بل فارم ته ډیر په چټکۍ سره انتقالیږي ځکه زمونږ فارمونه چې دي دا اوپن شپ دي اوپن شپ دا معنا چې د کړکې خلاصې دي هوای کنټرول نه ده او بی کنټرول نه دي نو پندې خاطر باندې یو فارم کې چې څنګه ناروغي راشي دا بل په 100 متر کې یا 500 متر کې یا په سم کې نو ډایرکټ دغه فارم نه چې کله هوا دغه شي دا هوا پسته دغه ناروغي انتقالیږي دغه روغ فارم ته ورځي نو زمونږ ټولو هغه رونو نه تقاضا ده چې په یو ځکه فارم کې کوشش دا وکړي چې هغه سره نږدې فارم جوړنه کې ځکه چې د دې فارم نه هغه متضرر کیږي او دا غي نه دا متضرر کی کوشش باید وشي چې اکلن فارم باید د خار نه د کلی نه د عام سرک نه او یو فارم د بند نه یو کیلومتر تا دو کیلومتر پورې باید دا په منځ کې فاصله ولري نو دا مهم شاین دی چې مغوی په کنټرول کې رول لري.
ډیره زیاته مننه کور ودان له تاسو محمد غالب مومند او همدارنګ محمد اسماعیل نصری نه چې ما سره مو په پروګرام کې ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه تر بل پروګرام خېچري.